За тандурост не има над.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړي وي. د دې خپرونې په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خپرو. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د او سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرن د کورونایو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایراني رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبري اژانس پرون د کورونایو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي د غړي تیروس تالاري له قوله دا خبر ورکړې دی. ښاغلي تالاري ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیدران د اسنادو او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې په ایران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. د بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده سوی. ویل کېږي چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک دوړ لوري په خپل قلم روونه کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لمړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پاوز وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پاوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر په نوم دغه افسر 13 شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پاوز د نور جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیری اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤل چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې 1,200 رهیسی په غزه کې خنړی جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات لمنځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تدبیر په اسانه کار نیوي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل شو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هواد یې د 2% اقتصادي وده هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره په خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره سو. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې ل 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر ترتیا لري. خو د دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 8% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې د 8% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریګا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس لدې هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو د وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه و او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو په برخه کې اوري. په اصل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا تړل سوي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې.
موږ په دې ځای کې خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې، په هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولي. پیو مفصل راپور کې اوري چې په لویدیځو هیوادونو کې د افراطیت خواته د افغان ځوانانو او زلمیانو تمایل زیات شوی دی.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دیوال ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل، بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور راغلي واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکاناتو هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم، د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سل سلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي.
اسرائیل یو اربیا په لویدیځه غاړه کې په خپلو پوځي عملیاتو سره یو اربیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبرونه تر 2 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته لدې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړونده موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته پروسی کړي، هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته به استو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په طور د مثال کټن یا پنبا.
د زمري په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوي د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا 3 اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله له لوړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنې کې له بدبینیو سره مخامخ سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
وروسته له هغې چې جرمني له دغه هیواده 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، دې اقدام ګڼ نور جرمني میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اګست په 13 د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایي شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبې په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال د اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي:
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نام زیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پېښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمنی د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل شوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنیو ته سپارل شوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه شان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په ګزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده، او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بېلابېلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان د روان زیږدیز کال د مې په 1 د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت، اسرائیل پرون یو بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي، او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي، او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبه ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل، او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
په وروستیو کې په لویدیځ په ځانګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه اندېښنې شول سوي دي. ځینی شنونکي وایي افراطي ډلې په خپلو لومو کې د تنکیو زلمیانو د راګیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري او دوی ته د نرمو اهدافو په سترګه ګوري. جرمني هم تر یو لړ پیښو وروسته د کډوالۍ په قوانینو او مقرراتو کې یو لړ سختي اعلان کړي او په تیرو دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره یو ډله افغانان افغانستان ته اخراج کړل. د ځینو متخصصانو په باور پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې په افغان زلمیانو کې افراطی نظریات زیات سوي دي. په څو ثانیو کې تفصیل اورئ. د 2023 میلادي کال د می میاشتې 13مه د جرمني په منهایم ښار کې تر غرمې مخکې د یو لاریون پر مهال یو 25 کلن افغان وګړي د چړې په گزارونو ګڼ کسان ټپیان کړل. په دې حمله کې یو ټپي سوی پولیس د جون پر دویمه په روغتون کې ساور کړه. خو د حملې دغه موضوع په جرمني کې د کډوالۍ د پالیسیو او په ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه بحثونه وپارول. جرمنی د اگست پر 9 خپل د مهاجرت په قوانینو او مقرراتو کې ځینې سختی اعلان کړي او ویل چې په جرمونو کې شکیل پناه غوښتون کې به په اسانۍ د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنوي. جرمنی د اگست 9 پر 13 د 28 افغانانو یوه ډله چې په ځینو جرمونو کې شکیل بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. دا په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې لومړی وار دی چې جرمنی افغان وګړي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته اخراجوي. له کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په مخکښ هیواد جرمني کې افراطیت ته د مسلمانو ځوانانو د ورټیل وهل کېدو په اړه بحثونه روان دي. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې 5 مخکې له ویلي و چې له مذهبي افراطیت سره په ځانګړې توګه د نجونو علاقه د پام وړ زیاته سوې ده. ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی وایي په اروپا کې د ځوانانو او زلمیانو ترمنځ د افراطیت خپرېدل یوه توده موضوع ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په غرب کې او په اروپا کې په ټوله کې په کډوالۍ کې د افراطیت او توندلاری بس ډیر پیچلی سوی، یعنی ډیر ځله ارواپوهان او څېړونکي ټولنپوهان دې ته اندېښمن دي چې دا کیسه څه ده بالاخره. خو هغه څه چې زه تعقیبوم او زه مثلا مراجعین لرم په نږدې 9 هیوادو کې چې زه مراجعین لرم، هغه که غربي دي که اروپایي دي که میډلیست دي یا په اسلامي هیوادونه دي، زه څو نتیجو او پایلو ته رسېدلی یم. البته دا زما خپله نتیجه ده. اول بیعدالتي ده، ټولنیزه بیعدالتي، یعنی هلته کډوال داسې احساس کوي چې دوی سره تبعیض کیږي، د دوی حقوقو ته پام نه کیږي. دا ډېر شخصي تعاملات چې زه کله مراجعینو سره لرم، دا یعنی هغه سلګونه او زرګونه مراجعین چې زه ورسره چا خبره په ساتو غږېدلی یم، دا خبرې ماته کوي. دویم د هویت بحران یا کړکیچ ده. کله چې ځوانان په ځانګړي ډول کډوال دغه سردرګمۍ سره مخامخ کیږي، یعنی دغه د پیژندګلوۍ او هویت ستونزه پیدا کوي، د ناچارۍ ناپیژندګلوۍ یا په اصطلاح سردرګمۍ حس دوی افراط ته او جنگ ته پرخاش ته هڅوي.
په لویدیځو هیوادونو کې په تنکیو زلمیانو او ځوانانو کې د افراطي نظریاتو خپرېدو ډېر بحثونه پارولي. په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان او سوریې په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سلګونو زره کسانو د مهاجرت لپاره لویدیځو هیوادونو ته مخه کړه، دغه بحثونه د افغان زلمیانو او ځوانانو په باب هم دي چې په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته لا توده سوي دي. زیات افغانان چې په هغوی کې تنکي زلمیان او ځوانان شامل وو له تیرو کلونو راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي په لویدیځو هیوادونو کې د دغو زلمیانو او ځوانانو لپاره د جلب ځانګړي پروګرامونه طرح سوي دي.
لومړی خو دا چې افراطي ډلې په عموم کې منظمې برنامې لري او ټولې ترهګرۍ افراطي ډلې ځوانانو او تنکي ځوانانو ته د اسانه هدف په سترګه ګوري. په دې برخه کې د ځوانانو سینی تقاضا، انقلابي فکرونه، احساسات، هغه ظفونه دي چې افراطي ډلې ډېر ښه په پوهېږي او په اسانۍ سره یې ذهن ته نړولی شي. که چېرې طالبانو د انتحاریانو خپور سوي لسته وګورو، په هغه کې په وضاحت لیدل کېږي چې اتیا نه تر 90 کسان چې انتحاري یې کړي ځوانان او تنکي ځوانان دي. اما په اروپا او غرب کې بیا دې عواملو تر څنګ ځینې نور مسایل هم اضافه کېږي. یو هم دا مسایل چې لا نور کومک اروپا او غرب د مهاجرت د قبلېدو پالیسي ده. چې معمولا ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ترجیح ورکوي. دا پالیسي تر افغانانو رسیدلې او کورنۍ څخه تصمیم نیسي څوک ولي کې معمولا تنکې ځوانان د 1400 کلو منځ کې انتخابوي تر څو زر قبول شي او له کورنۍ سره زر مرسته وکړي.
دینو رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په ځوانانو او تنکیو زلمیانو کې افراطیت ته تمایل زیات شوی دی. په لویدیځ کې میشت افغان زلمیان او ځوانان هم له دغو افراطي تمایلاتو اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مذهبي افراطیت او ترهګري یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د اګست میاشتې په لومړیو کې وویل چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال سوي دي. ځینې شنونکي وایي د دغو کډوالو لوی شمېر ځوانان او زلمیان دي چې له افراطي نظریاتو اغېزمن سوي او لویدیځو هیوادونو ته له رسېدو وروسته هم په ټولنیزو شبکو کې له روانو بحثونو سره ځانونه نږدې ساتي. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو په دې باور دی چې په لویدیځ کې د افغان زلمیانو او ځوانانو د افراطیت عوامل زیات دي.
په دې باور نه یم چې ټول هغه ځوانان سي په اروپا کې په تشدد او په تاوتریخوالي باندې لاس پورته کوي او دا د افراطیت نه متاثر وي. دوی داسې په دې فکر راغلي چې ګواکې څنګه اروپا ته ورسیږي نو د دې نیکبختي ورځې به شروع شي، خو هغه سې دوی اروپا ته ورسیږي هلته له نورو قیوداتو سره مخامخ سي. دغه قیوداتو په دوی باندې یا دغه بندیزونو یا دلته یو قسم بند سي دغه په دوی باندې رواني تاثیر کړی دی او ډېر تر ډېره بریده یې دغه خلک په لا رواني فشار دغه خشونت او تهدید او ګواښ ته لاس اچي. او سمه د یو ډله به افراطي نظریې هم یې هغه ډېری دي سوشل میډیا له طریقه سي. دلته سوشل میډیا هم ډېر عام ده او هر څوک ورته لاسرسی لري، ځینې لاغه طریقه شاید متاثر وي.
په امریکا او اروپا کې تیر کال تاوتریخوالي ته د افغان ځوانانو د هڅونې باسونه هغه وخت او دسول چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاری سید خوستی له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو او پلویانو وغوښتل هغه افغانان په چاقوګان ووژني چې د ده په وینا د طالبانو خلاف تبلیغات کوي. قاری خوستی دا خبره د 2023 لدی کال په می میاشت کې پر خپل ایکس پانا پخوانی ټوټر لیکلی و، خو وروسته بیا دا متن لیري کړ. قاری سید خوستی په مشخص ډول د کوم کس نوم نو واخیسته، خو ویلی و چې دوی د پټکو په اروپا او امریکا کې غازیان لري چې دا کار کولای شي. د چارو شنونکي سمی الله ستانکزای وی پر افغانستان حاکم شرایط او په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه د طالبانو د حکومت تبلیغات د دې سبب کیږي چې په لویدیځو هیوادونو کې ځینې زلمیان او ځوانان د افراطیت خواته مخه کړي.
متاسفانه په افغانستان حاکم شرایط او د مهاجرت پالیسي ډېر کورنۍ ته د انتخاب فرصت هم نه ورکوي. دا محرومیت یې په لومړي قدم کې دوی اسانه هدف ګرځوي او بیا کله چې دا ځوانان سفر پیل کړي معمولا په قاچاقي لارو سفر کوي، بشمیره کړاوونه او روحي شکنجې ویني. کله چې غیر ترسي هلته هم د مهاجرتونو ستړې کوونکې پروسې دي. د کورنۍ او توقعات او د دوی له غرب سره نابلدي چې له افغانستان سره سلګونه کلونه فرهنګي فاصله لري او ډېر زیات وخت اړتیا لري تر څو افغان ځوان وتونېږي په دې ټولنو کې خپل لارې ګودرې او یا د عقل خپل ځای پیدا کړي، د دوی د لا زیاتې مایوسۍ او یوازیتوب سبب ګرځي.
شغل ستانکزای په دغسې شرایطو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د دغو زلمیانو او ځوانانو وصلېدل بل عامل ګڼي.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دي. اول ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور اغلې واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سلسلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي او هغوی هم همدا مواد د همداسې ځوانانو لپاره جوړوي. نو په ډېر اسانۍ دا ځوانان چې له مخکې د شرایطو له امله آماده دي تر شعا لاندې راځي او متاسفانه آګاهانه یا غیر آګاهانه ښکار کیږي.
قاری عیسا محمدی چې اسلامي زده کړې لري وایي په اسلام کې افراطیت نسته، ځینې ځوانان په ناخبرۍ د دې پدیدې ښکار سوي دي.
په اسلام کې خو افراط او تفرید نشته، خو ځینې ځوانان د اسلام د دین نه په نه آگاهۍ یا د ځینې افراطي ملایانو نه په تاثیر سره که چیرته په اروپایي هیوادونو کې افراطیت خواته مخه کوي دوی ته ډیر نقصانات کوي، حتی تر دې چې دوی ته ډیپریشن ژور خپګان او ځینی رواني تکالیف هم ورته پیدا کیږي چې مونږ په سترګو لیدلې دي. زمونږ د تجربه ده
جرمنی د اگست میاشتې پر دیرشمه یو ډله افغانان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج کړل چې تر دې پیښې یو اونۍ مخکې د اگست پر درویشتمه په زولنګن ښار کې د یو فیستیوال پر مهال د چړې په گزارونو درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړې شول سوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه خو منل سوی نه وه.